ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شپې 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 10:30 بجې شپې دی د وایس اف امریکا ډی رادیو د نیمه کېنټې د خبري خبرونه کې درته دا محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د خونلو ځانمرګي حمله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي د سند حکومت کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نه ماورا په وژن تورن په خوانې پولیس افسر راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړی دی او شام کې د کورد وسروالو سره د واشنگټن ملاتړ له وجې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او انقره د واشنگټن نه غوښتنه کړې چې د شام مانبیج ښار کې د کورد ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي اوس وخت د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د خونړو ځانمرګي حمله وروسته د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي د ګولفورز وایټ هاوس کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړو سره د ملاقات په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به دا مسله راپورته کوي چې افغانستان کې یاغي ډلې ته شکست ورکولو لپاره دوی نور زیات څه کولی شي نوموړي ویلي طالبان په ټول افغانستان کې بې ګناه خلک وژني او دا چې په دې وخت دوی د طالبانو سره څه قسم خبرې کول نه غواړي ډانلډ ټرمپ تیر کال د پخوانی صدر باراک اوباما لخوا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو راوستو تګلاره واپس کړی وه او افغانستان ته د زیاتی امریکایي پوځیانو لګلو تر څنګ د دغه جنگ ځپلي هواد لپاره پوځي مرستو زیاتولو حکم ورکړو صدر ټرمپ دا خبره په کابل کې د ترهګرۍ د وروستیو خونړیو بریدونو پورې د عمل کې کړې ده چې شاوخوا 115 کسان پکې وژل شوي دي پاکستان کې د سند حکومت کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نه ماورا په وژنه تورن په خوانې پولیس افسر راو انوار د خپلې څوکۍ نه لرې کړی دی د سند چیف سیکرټري دفتر لخوا خپور شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي شوی د صوبې وزیر اعلی په منظورۍ سره د کراچۍ ملیر ضلع په خوانې اس اس پی راو انوار او د شرقي سیمې اس پی انویسټیګیشن محمد الطاف سرور په فوري توګه د خپلو سرکاري ذمہارونه لرې کړی شوی دی راو انوار د تیر خالی پورز د نقیب الله مسید د مقدمی او بروبنی پا وقت عدالت د حکم باوجود سپریم کورت تانو حاضر شبه او چیف جسٹس ساقب نسار د سین پولیس و مشر یا آئی جی پی تا حکم کلو چه پا دری ورزو که درنه راو انوار عدالت تا وړاندی کی پاکستان او چین د بحیره عرب پا غاله د گوادر بندرگاه او د نړیوال تجارتی مرکز پا توگا دا آزادې اقتصادي سیمې اهمیت په ډاګه کولو لپاره په اول ځل گوادر کې نړیوال نمایش کړی د ګرمو او ژورو اوبو دغه تجارتي بندر د چین په مالی مرسته جوړ شوی کوم چې د نړۍ د تیلو او ګیس د تجارت ته یو مصروفه لار په منځ کې پروت دی د ګولپورز گوادر کې شوی نندارتون کې د پاکستان او چین د 200 نه زیاتو کمپنو مشرانو او نمایندګانو برخه اخستې شام کې د کورد وسربالو سره د واشنگټن ملاتړ له وجې د امریکې او ترکیې ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او سړنکاران خبرداري ورکوي د دواړو ملکونو ترمنځ بې اعتمادي د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په شا یو غټ علت دی په داسې حال چې د ترکیې ځواکونه د شام آفرین اړخ ته خپل عملیات غځوي انقره د واشنگټن نه غوښتنه کړې چې د شام مانبیج ښار کې د کورد ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي د وای پی جی په نوم کورد ملیشه ځواکونه د داعش تنلارو خلاف جنگ کې د امریکای مهم ملګری دي خو ترکیه ترهګر ګڼي او په دوی باندې ترکیه کې د کورد یاغي توپ سره اړیکو لرلو تور لګوي د امریکای تحقیقاتي ادارې اف بی آی یو چارواکي ویلي دغه ادارې مرسیال ډایرکټر انډریو میکیب د خپل ریټایرمنټ نه 2 هفته وړاندې د څوکۍ نه استعفا ورکړي د یو کوم سلویخ کلن میکیب به د مارچ په میاشت کې د ریټایرمنټ موده پوره کېده خو د اف بی آی چارواکي ویلي نوموړي د وخت نه وړاندې د خپلې څوکۍ پرېښودو فیصله کړې د وایټ هاوس ویان دی سارحه کبی سینډرز ویلي صدر ټرمپ د نوموړي په استعفا ورکولو کې کوم کردار نه دی لوبولې. ډانلډ ټرمپ ته د وړاندې په ښکاره ډول د سیاسي تعصب په سر پر نوموړي نیوکې کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د دنیمي ګنټي خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه خبرېغه اوري. افغانستان کې د خونړو ځانمرګي حمله وروسته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د افغان طالبانو سره خبرې کول نه غواړي. نوموړي دا خبرې وایټ هاوس کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د غړو سره د ملاقات په وخت په داسې حال کړی دي چې افغانستان کې په روسیو خونړو او ترهګر حملو کې د 115 نه زیات کسان وژل شوي دي. نور حال په وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په خپلو تازه خبرو کې ویلي حکومت یې نه غواړي په افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو سره خبرې اترې وکړي. صدر ټرمپ دغه خبرې د ګل یا دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړو ته د غرمې ډوډۍ په وخت کړې دي. نوموړي په خبرو کې هغوی ته د افغان طالبانو سره د خبرو نه انکار کړی دی. صدر ټرمپ ویلي موږ نه غواړو د طالبانو سره خبرې وکړو. زه فکر کوم دا اوس د خبرو لپاره مناسب وخت نه دی ځکه دوی هر خوا بېګونه خلک وژني. د امریکا صدر دا خبره په کابل کې د ترهګرۍ د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې کړې ده چې شاوخوا 115 کسان پکې وژل شوي. صدر ټرمپ د کابل له 13 ورځې خونړۍ برید وروسته په یو ټویټ کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي هم څرګند کړې وه او ویلي وو چې طالبانو په بیګونه افغانانو او زړورو پولیسو برید کړی دی. طالبان به بریالیتوب ته نه پرېږدو. په افغانستان کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو لړۍ وروسته د هغې پیل شوه چې د امریکا حکومت په پاکستان د پوځي مرستې د ځنډولو اعلان وکړو. صدر ټرمپ لخوا د افغان طالبانو سره د خبرو نه کولو دا اعلان څرګندوي چې امریکا نور په افغانستان کې هغه ترهګر نشي زغملی چې په افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او په پاکستان یې د پاللو او روزلو تور لګی. ځینې افغان چارواکي وایي دغه بریدونه د امریکې د وروستۍ تګلارې عکس العمل ښکاري چې پاکستان یې د وسلوالو طالبانو او حقانی ډلې د ترهګرو په وسیله د افغانانو زور اخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د کابل وروستیو بریدونو ته په پام وسلوالو طالبانو ته په ګواښ سره ویلي د حل ملي اجتماع لار لټی. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د خبرو نه کولو دا خبره په داسې مهال کړې چې 13 ورځ د مارشل وحیم پوځي پوهنتون سره نږدې د قرغې په سیمه کې شوې ترهګر برید کې د 4 بریدګرو او 15 پوځي سرتیرو په وژنه پای ته رسیدلې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په ټویټر د برید پاړه خبر ورکړې چې د دښمن په نننی برید کې 15 تنو ځانوجونکو برخه لرله. 2 تنه د ملي اردو د ځواکونو لخوا وژل شوي. 2 تنانو ځانوجنه کړې ده او 1 تن یې ژوندې نیولې ده. جنرال وزیری په دغه پیخه کې د امنیتي سرتیرو تا د اوخته مرګ جوبلې پخلی هم کړي. هغه ویلي د بدمرغه په دغه پیخه کې زمونږ 15 تنه سرتیری شهیدان او 10 تنه ټپیان شوي دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي اول ته یې علاج روان دی. جنرال وزیری ویلي دغه برید د 111 فرقې په یو پوسته باندې شوی و. دغه برید د سهار 15 بجې پیل شوی و.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د رواني میاشتې په 28 تاریخ کابل کې شوی درنه 14 کې د مړو شمیر د سلونه اوړېدلې ده. د دغه 14 ذمہواري طالبانو په خپل سر قبول کړی ده. د امریکای په مختلفو اخبارونو کې د کابل د خونړۍ 14 په حق له مختلف قسم رپورټونه او مضمونونه خواري شوی دي. نن د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې هم د کابل په پیخه د اخبار د خبريال د کریګ نلسن یو تفصيلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د افغانستان حکومت د کابل د 14 تور په پاکستان پوری کړی دی خو افغانان په خپل حکومت ملامت وایي. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان حکومت په کابل کې ډیره موده پس د شوی سنگینی خونړۍ حملې الزام په خپل ازلي دشمن پاکستان باندې لګولې دی ځکه چې پاکستان افغانستان کې د جنگیدونکو اسلامي جنگیالو مرسته کوي. ولی ډیرو افغانانو د دې حمله په سر خپل حکومت او د امریکای تربیه افغان فوزونه تورن کړی دي. د افغانستان د مخبرای د ادارې د مشر د معصوم ستانکزی په مشرای کې د راغونډو افغان چارواکو وینا ده چې د خالد اورد په کابل کې شوی خونړی پیښه کې نیخ په نیغه د پاکستان لاس دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د امریکای د حکومت لخوا په پاکستان د فشار راوړو د فیصلې په انتقام کې افغان طالبان، حقانیان او دولت اسلامیه افغانستان کې حملو ته روچت کړی دي. معصوم ستانکزی اخبار والاو ته ویلی دی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په دې بریدونو کې لاس دی. ولی بلخوا د پاکستان حکومت د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د افغان حکومتي چارواکو ټول تورونه دروغ بللی دي. خو د کابل د خونړی پیښې تر څنګ د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د بین الاقوامي فشار زیاتولو خبره کړې ده. صدر ټرمپ خپل بیان کې دا هم ویلی دي چې ټول ملکونه دي د طالبانو او د دوی د مرستیالانو خلاف فیصله کن اقدام وکړي. وال سټریټ جرنل لیکي د امریکای د مرکزی فوجي کمان مشر جرنل جوزف بوټل دا خبره رد کړې ده چې افغانستان کې د ورځپزیاتي حملو تعلق ګینی پاکستان باندې د امریکای فشار سره دی. خود دې تجویز سره اتفاق وکړو چې پاکستان باندې فشار ضروری دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې راپورته شوی غیر محکمتیا د ټرمپ حکومت فکرمندې نورې سیوا کړې دي. د امریکې د حکومت یو ستر چارواکي د اتوار په ورځ ویلي دي چې د خالد اورد د کابل په خونړی 14 کې د حقانی جنگیالي ګوند د کردار ځینې ثبوتونه ترلاسه شوي دي. د زیاته کا هر کله چې د حقانی ګوند ټول کسان او مشران د پاکستان په حفاظت کې پراته دي، په دې سبب پاکستان له امریکه امداد زنډول یو صحیح فیصله ده. وال سټریټ جنرال کابل کې د زینو امریکانو فوجي مشرانو د خلیلی کړی دي چې تونلارو نن سبا په عامو خلکو خپل حمله توندې کړی دي او دینه غرض داده چې کابل کې د امریکای په ملاتړ قائم حکومت نسکور کی او افغان اولس هم د خپل حکومت خلاف راپاسي. ولی د افغانستان د مخبرای د ادارې مشر معصوم ستانکزی وایي چې د افغانستان ملي فوزونو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د طالبانو پر ضد زړه پورې کامیابی ترلاسه کړې دي. په دې سبب دوی ټول زور کابل کې د امن او امان تالا ترغکولو ته دین کړی دی. وال سټریټ جرنل وایي چې د کابل د استوګنو په دې خبرو تسلی نه کیږي ځکه چې دا یوې هفتې نه هم په کم وخت کې کابل کې درېمه حمله ده. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په اخر کې نن سهار وختي کابل کې د مارشل فهیم د نامې په فوزي اکیډمۍ د جنگیالو د خودکش حملې په خبر کې لیکلی دي چې د دفاع د وزارت د ویان د دولت وزیري د وینا مطابق په دغه حمله کې 11 افغان عسکر وژل شوي او 14 ژوبل شوي دي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د سن حکومت کراچۍ ښار کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د عدالت نماورا په وجنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انوار د خپلې څوکۍ نه لری کړی دی. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار وکیل خان په رپورټ کې وړاندې کوي.
د سند صوبې چیف سیکرټری یا اعلی سیکرتر لخوا په یو جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د صوبې اعلی وزیر منظورې سره د ملیر ضلع پخوانی ایس ایس پی راو انور، د ختیځ زون یا سیمې پخوانی ایس پی انویسټیګیشن محمد الطاف سرور ملک معطل کړی شوی دی. په بیان کې لیکلی شوی دی چې د یادو پولیسو افسرانو هډکوارټرې به د هغوی د معطلې د مودې په مهال د کراچۍ سنټرل پولیس دفتر سره وي، او دا چې دغه دواړه پولیس چارواکي به د خپلې معطلې د مودې په وخت د خپل تنخواګانو او د نورو مراتو نه هم محروم وي. په عیني حال کې د سند صوبې د ترهاګرې د مخنیوي محکمې اډیشنل آی جی پی ډاکټر ثناء الله عباسی د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې د ډان نیوز سره د خبرو په محال ویلی چې د هیواد سترې محکمې د امر پرانا کې د راو انور د گرفتاری یقیني کولو لپاره به ټول ممکنه ګامونه اغستل کیږي. ښاغلی عباسی ویلي چې د عدالت امر عملي کولو لپاره ګڼ ټیمونه جوړ کړل شوي دي. هغه زیاته کړې چې د یو تن نه زیاتې ادارې مهمې وي. په راو انور او د هغه په ټیم باندې د جنوري په 14مه په یوې جالي پولیس مقابله کې د وزیرستان سره تعلق لرونکي ویش کلن نقیب الله مسجد او درېو نورو کسانو د وجلو تورونه دي. په شروع کې راو انور دا دریس خپل کړو چې وجل شوي کسان د وسلوالو د ډلې غړي وو، خو بیا وروسته د یوې پلټنیزې ډلې لخوا داسې کم ثبوت ورنکړی شو چې د دغه کسانو د ترهاګرو ډلو سره اړیکې وې. دغه پلټنیزې ډلې د وجل شویو کسانو مړه کول په یو جالي پولیسو مقابله کې وجل ګرځولې دي. یاد دی وی چې په ګرد هیواد کې د نقیب مسجد په وجنه د شوو احتجاجونو په اساس سترې محکمې د نقیب مسجد د وجنې په خپل نوټس اغستې او راو انور یې د تیر خالی پر وز محکمې ته راغوښتې، خو په ستره محکمه کې د دغه اورېدنې په مهال راو انور محکمې ته نه وړاندې شوی. په دغه موقع د سند پولیسو مشر اے ڈی خواجه او د نقیب مسجد د وجنې د پلټنې لپاره ټاکل شوی پولیس افسران محکمې ته وړاندې شوی. د اورېدنې په مهال مشر قاضي پوښتنه کړې وه چې محکمې راو انور هم راغوښتې وو، آیا هغه محکمې ته حاضر شوی؟ خو د سند د پولیسو مشر اے ڈی خواجه سترې محکمې ته ویلي چې هغه مخروره شوی دی. سترې محکمې د پولیسو څخه پوښتلی وو چې تر اوسه د راو انور د نیولو لپاره څه هڅې یې کړې. اے ڈی خواجه سترې محکمې ته ویلي چې پولیس هر شان هڅې کوي چې د نقیب مسجد په وجنه تورن راو انور اونیسی، خو تر کومه چې د هغه په اسلام آباد کې او هغه محل یې پر ضد مقدمه نه و درج، نو ځکه د نیولو نه بچ شوی دی. د اورېدنې په محل مشر قاضي د الوتکو د سار د ادارې چارواکو نه پوښتنه کړې چې آیا راو انور خو په کومه شخصي الوتکه کې لا هیواد نه دی وتلی. په دغه محل مشر قاضي ثاقب نثار ویلي د سند پولیسو مشر ته ویلي چې د نقیب مسجد د وجنې د کیس پر وړاندې بوتلو کې باید د هیچا فشار ته غاړه کې نګدي او په دریو ورځو کې دی راو انور گرفتاره او محکمې تړوان دی کړی شي. په پاکستان کې په میډیا داسې ګنګوسي هم روان دي چې راو انور یو کاروباري سړی چې هغه خپل الوتکه هم لري د ځان سره پټ کړی دی. د سترې محکمې مشر قاضي هم ویلي چې دلته ډېر لوی لوی خلک شته چې خلک ځان سره پټوي، خو د شخصي الوتکو لرونکو ټولو کسانو نه دي سوګندونه واغستل شي چې هغوی خو په خپل الوتکه کې راو انور نه دی وستلې. د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انور په سند صوبه کې د واکمن ګوند پیپل پارټي د مشر آصف علي زرداري نږدې ملګری یادېږي او د تیر خالی پر وز د سند صوبې د اعلی وزیر څخه اسلام آباد کې خبریالانو سخت پوښتنې کړي چې تر اوسه راو انور اول نه دی نیولې شوی، خو اعلی وزیر دغه پوښتنو ته یوازې هم دومره ځواب ویلی چې د هغه نیول د پولیسو کار دی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا. که غواړی مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. پاکستان او چین د بحیره رب په غاړه د ګوادر بندرګاه د او د نړیوال تجارتي مرکز په توګه د آزاد اقتصادي سیمې یا زون اهمیت په ډاګه کولو لپاره په اول ځل ګوادر کې نړیوال نمایش کړی دی چې پکې د پاکستان او چین د 200 زیاتو کمپنو نمایندګانو مشرانو برخه اخیستې ده. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم پرون ورغلی او وینا یې کړې وه. نور حال پی تفصیلي رپورټ کې تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت سمندری شار گوادر کې د پرمختیایي ادارې او د چین د برنیو بندرونو د ساتنې کمپنۍ لخوا په ګډه دوه ورځنۍ تجارتي نندارتون پرانستل شوی چې د پاکستان او چین په شمول د نږدې 1.5 هیوادونو د تجارتي کمپنیو استازو، سفیرانو او تاجرانو پکې ګډون کړی دی. د دې تجارتي نندارتون مقصد د گوادر بندر او هلته د آزاد تجارت ارزښتونه نړیوالو ته ښکاره سي، چې سیمه ییز او نړیوال کاروباریان، بانکونه، تجاران او حکومتي استازي سره وویني او د سوداګرۍ او تجارت لپاره گوادر ته ګټه ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاید خاکان عباسی د گوادر تجارتي نندارتون پرانسته وکړه او په خپلو خبرو کې یې د گوادر بندر په تجارتي ارزښت زیات ټینګار وکړو. ښاغلي عباسی وویل د چین پاکستان اقتصادي لارې بشپړتیا به د دې هیواد امن او سوکالي راولي. او ویل چې د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه د وسنۍ نسل لپاره یو ډېر ارزښتمن پیل دی، چې وایي دا به پاکستان د چین په شمول له افغانستان او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړي. گوادر بندر د گوادر آزاد تجارتي مرکز او له چین پاکستان اقتصادي لارې سره تړلي ټولې منصوبې په حقیقت بدلېدونکي دي، چې گوادر به د خنجراب او پېښور به له کراچي سره وتړي. د پاکستان ته به له هیواد د بندې د خپلو مصنوعاتو د لیږلو موقع برابره کړي. د گوادر آزاد تجارتي مرکز په 2201 ایکړه مځکه باندې د چین د بهرنیو بندرونو د ساتنې کمپنۍ لخوا جوړیږي، چې لومړۍ برخه بشپړه سوې ده او کله چې ټول بشپړ سي نو دا به د امیګریشن یا کسټم ویزې او د سامانونو د لیږلو او رالیږلو اسانتیاوې به ولري. د دې چینایي کمپنۍ مشر وایي چې د دې آزاد تجارت مرکز له جوړېدو سره به د گوادر سمندري ښار د تجارت په یو نړیوال مرکز بدل سي، چې د پاکستان خصوصا د ځایي خلکو د اقتصاد په ډېر ورسره ښه سي. د گوادر د آزاد تجارتي مرکز یا فری زون د جوړېدو لپاره شمش هیواد یعنی چین د ځایي خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر په دې لویه منصوبه کې نږدې 2000 ځایي کسانو ته روزګار ورکړي. پاکستان له چین سره په کال 2013 کې د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړېدو منصوبه لاسلیک کړه، چې شپږ څلوېښت اربه ډالره خرڅ ورباندې راځي. هم د دې تړون له مخې په کال 2015 کې گوادر بندر د چین د بهرنیو بندرونو کمپنۍ ته د څلوېښتو کلونو په اجاره ورکړو، چې 2016 کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعاله سو. د بلوچستان بلتون غوښتونکي سازمانو د چین او پاکستان دا تړون په خپلو وسایلو او ساحل باندې تیرې غړي او وایي چې د دې اقتصادي منصوبې بشپړتیا به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. بلې خوا ته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ملت پاله ګوندونه د پاکستان د مرکزی حکومت او د چین دا دعوی بې ځایه ګڼي، چې وایي چین پاکستان اقتصادي لاره یعنی سی پیک به په لویدیځ لوري جوړیږي، چې له خیبر پښتونخوا به د بلوچستان پر ژوب او کوټې باندې گوادر بندرګاه ته تیریږي. دوی وایي د پاکستان مرکزی حکومت او فوج غواړي چې د دې اقتصادي لارې پنجاب ته بدله کړي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک ورسه بې برخې پاتې سي.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی شام کې د کورد وسلوالو سره د واشنگتن ملاتړ له وجې د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي او انقره د واشنگتن نه غوښتنه کړې چې د شام مان بیچ ښار کې د کورد ځواکونو سره پر ځای کړل شوي امریکایي پوځیان راوباسي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورټ کتاب سره زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا لخوا په شام کې کورد وسلوالو سره د ملاتړ په وجه د واشنگتن او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. سیړنکار فکر کوي چې د دواړو ناټو ایتلافیانو ترمنځ ناباوري یوازینی علت دی چې مسله د حل پلو ته نه ځي. د ترکیې پوځ د شام په افرین سیمه کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او واشنگتن نه یې غوښتلي چې د منبیج په سیمه کې د وای پی جی کورد وسلوالو سره پر ځای کړل شوي خپل عسکر دي هم زر تر زره لرکی، ځکه چې ترکیه وایي د افرین نه پس به د منبیج په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد عملیات شروع کوي. د وای پی جی وسلواله ډله امریکا سره په شام کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې کلکه ملګرې وه، خو ترکیه وایي چې د کوردانو دا ډله په ترکیې کې د پی کی کی په نوم د یوې بلې وسلوالې ډلې سره اړیکې لري، د کومې پر ضد چې د ترکیې پوځ خپل ملک په جګړه دی. د آل مانیټر ویبپاڼې لپاره په سیاسي چارو لیکونکي سیمی ایدیز وایي چې د دواړو ملکونو امریکا او ترکیې ترمنځ بیخي په یو بل باور نشته. انقره په واشنگتن او واشنگتن په انقره بالکل باور نه کوي. دا نه یوازې په شام باندې بلکې یو شمېر نورې ستونزې هم دي. نوموړی زیاتوي چې دا دوه کاله وړاندې په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅې د کولو وروسته شروع شوی دی. د ترکیه دوه وزیران وایي چې کال 2014 کې په دغه ناکامه کودتا کې د واشنگتن لاس وو. دا خبره د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان نږدې مرستیال او سلاکار یګیت بلوت 13 هفته بیا تکرار کړی ده. واشنگتن دا تورونه بیا بیا رد کړی دي. خو څېړونکي وایي د امریکا په دغه کودتا کې د لاس لرلو د خبرې زخم لا هم تازه دی. بلخوا د اوباما حکومت لخوا ژمنه شوې وه چې د منبیج سیمه به د وای پی جي وسلوالو څخه خالی کوي کله چې د داعش نه واپس قبضه واخلي، خو واشنگتن اوس خپله هغه ژمنه سرته رسولو کې ناکامه دی، د کمې په وجه چې ترکیه خوشحاله نه ده او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. د استینی یونیورسيټي پروفیسر مسعود هلکی دغه خبره په ګوته کړه. دی وایي چې ورته ښه یاد دی چې پخوانی نائب صدر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د منبیج نه به امریکایي او کورد وسلوال وباسي. تیر هفته نور هم اړیکې تر دې حده ورسېدې چې د صدر ډونلډ ټرمپ او د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ترمنځ په ټلیفون خبرو کې هیڅ قسم رضامندي ونه خو دې شو او نه خبرې سرګن کړې شوې چې په څه باندې بحث شوه. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بوکیر بوزداګ پر رون په ټی وی او مرکه کې وویل چې ترکیه د یوې نه زیاتو امریکا سره مخ ده. دی وایي چې د امریکا دفاع وزارت یو سوایي او خارجه وزارت یې بل سوایي. دی وایي موږ هم پوه نه یو چې د چا په وینا عمل وکړو. په دغه کې ښکاره مثال د پینټاګان دا وینا ده چې وایي 1500 مضبوط قواوې به تربیه کوي چې په وای پی جی کورد وسلوالو کې یې شامل کی. د کارنیج څېړنې ادارې څېړنکار سنان اولګان وایي چې وروستو دغه بیان د امریکا بل چارواکي رد کړ. همدغه خبرې ترکیه په دې مجبوره کړه چې افرین سیمې ته خپل پوز د عملیاتو لپاره د کورد وای پی جی ډلې پر ضد ولیږي. دی وایي چې امریکا له خوا د ترکیې او شام په اړه دغل تخکاره او سرګند پالیسۍ په نظر نه راځي ځکه د رابطو نشټوالی ښکاري. د ترکیې خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا نه غوښتلی چې خپل پوز دی د وای پی جی وسلوالو سره د شام منبیج ښار نه زر تر زره وباسي. د خبرداري ورکه چې د اپرین ښار نه پس به یې پوز دویم هدف د منبیج ښار وي. د امریکا د مرکزی کمانستر مشر جنرال جوزف ډنفورد د ترکیه د خارجه وزیر په دغه خبره ویلی چې موږ هیڅ قسم دغه ته کتنه نه کوو. د ترکیه پوز د وړاندې نه د منبیج سیمې ته نږدې پر ځای کړل شوی دی. د نړیوال چارو پروفیسر کاسین وایي چې دې کې څه وخت هم د پوز نه غلطي کېدای شي. دی وایي چې زه ویره لرم دغلته کومه انخطه هم په خطای سره کېدای شي. د زیاتوي که امریکایي پوز یو هم د ترکیه پوزي اوجه نو ترکیه به همیشله د امریکا د ملګرستیانه اوزي او د ناټو سویلي برخه به هم ختم شي او ګټه به د چاوي. د زیاتوي چې ګټه به د روس وي. سیړنکار اولګان وایي چې روس د ډیر پخوانه د ترکیې امریکا سره د ائتلاف ماتولو لپاره په کوشش کې وو. د وایي کله چې په میدان جنگ روس، ایران او شام حکومت موجود وی نو ضرور به داسې حالات پیدا کیږي لکه چې اوس د امریکا او ترکیه ترمنځ پیدا شوې دي.
باندې زمونږ د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو د دریو غنټو سارنې خبرونې سرته رسیږي. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې به زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پوره ډیبی ریډیو د ټیم سره ستاسو اجازه غواړم. الله پامان.